السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې پروګرام ډیره برخه ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې چې تاسو یې تکرار اورئ. دا خبرونه پرون په ژوندۍ بڼه خپره شوې ده، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو د کندهار د والی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ولاړ چې له پاکستاني لوري سره د دواړو لوریو ترمنځ پر کړکیچنو اړیکو خبرې وکړي. د ملا شیرین اخوند په مشرۍ په دې لس کسیز پلاوي کې د افغانستان د دفاع وزارت، اطلاعات او کلتور وزارت او استخباراتو د برخې مسؤلان شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې غړو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده او دې ډلې په پاکستان کې حملې کړې دي. د پاکستان د شخړو او امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ د دوشنبه په ورځ په خپل کلنی راپور کې وویل چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترهګرو ډلو 615 حملې وکړې چې دا شمیر د وړم کال پرتله نږدې دوه برابره دی. بل لور ته ټاکل شوی چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ یو پلاوی راتلونکو ورځو کې کابل ته سفر وکړي. د افغانستان یو مشهور سندرغاړي فرهاد دریا د هرات زلزله ځپلو ته و ډیر بیړنۍ سرپناوي جوړې کړې دي. ښاغلی دریا نن رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې دغه سرپناوي پر اټول شوو پیسو د هرات د شمال لویدیځ یو کلی کې جوړې کړې دي.
پس از زلزله ویرانگرد سنجاب وردک ها یا کرنیل وردک ها
دی وای د سنجاب وردک ها یا کرنیل وردک ها په کلی کې له ویجاړون کې زلزله ورسته مو نه شپې ته زر اوسل ډالر راټول او پریکړه وکړه چې بیړنۍ سرپناوي پر جوړې کړو. هر سرپناه 10 کیلومتر مربع ده او همدومره لګښت پر شوې دی. په ورته وخت کې د دریا په نوم موسسې په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه سرپناوی نن زلزله ځپلو ته ویشل کیږي. هرات په 13 اکتوبر میاشته کې څو زلزلو وځپه چې لږ تر لږه 1400 کسان پکې ووژل شول او 1000 نور ټپیان شول. په زلزلو کې د ورکړل شوو ارقامو له مخې 8500 کورونه بشپړ او څه باندې 1000 نور سرسري ویجاړ شوي دي. بلورته د هرات د لرګیو په مارکیټ کې لګیدلې اور تر 3 ساعته هڅو ورسته مهار شو. دغه اور لګیدنه چې لامل لا روښانه نه دی، 13 شپه 11 بجې رامنسته او تر 2 بجو دوام وکړ. په هرات کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس احمد الله متقی بل دې چې دا وخت زیان د کچ یادونه وکړي. په سیمه کې رسنۍ ته ویل
تاسو ویني په دې مارکیټ کې څومره اور لګیدلې او دا د لرګیو او غټ منډي وا او الحمدلله دې پای په کومک سره او دغه په وخت رسید کې سره دې ملیونونو روپو نقصان مخه ونیول سول.
تر دې وړاندې هم تر ډیره د ژمي پر مهال چې خلک د ځان تودول لپاره له لرګیو او ګازو ګټه اخلي، د اور لګیدنې ورته پیښې په افغانستان کې رامنځته شوې دي. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د قومي جمهوریت غورځنګ د مشر محسن داوړ د موټرو پر کاروان ډزې شوې دي. پولیس چارواکي وایي چې پر محسن داوړ نن د انتخاباتي کمپاین پر مهال د میرانشاه په تپې سیمه کې ناپیژنده وسلوالو ډزې وکړې. د پولیسو په وینا چې محسن داوړ زغروال موټر کې سفر کاوه او خوندې پاتې دی. په ډزو کې بل چاته هم څه زیان نه دی اوښتی. پولیس وایي د پیښې راپور یې درج کړی او په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. تر اوسه چا د برید مسؤلیت نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د راتلونکي فبروري 8 د عامو ټاکنو لپاره سیاسي ګوندونو هلې ځلې پیل کړې دي، خو په سیمه کې د بدامنۍ پیښې هم ډېرې شوې. له دې وړاندې په دیره اسماعیل خان کې د جمعیت علما اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن او باجوړ کې هم په یو انتخاباتي کاندید ډزې شوې دي. په جاپان کې د دوشنبه ورځ زلزلې او وروستیو ټکانونو له کبله د مړو شمیر 2 ته پورته شوی دی. د جرمني ډي پي اي خبري اجانس د جاپاني رسنیو په حواله ویلي چې دغه کسان په تر ټولو ځپل شوې سیمه ایشیکاوا کې وژل شوی دی. خبر کې وړاندې راغلی چې د ژغورنې ټیمونه لا هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پاتې شوو کسانو پلټنه کوي. د جاپان د ساحل لویدیځه برخه د دوشنبه په ورځ د ریختر په کچه 1.6 درجې زلزلې ولړزوه او د چارواکو په خبره تر تیرو دور از که لشل و زیاد نور تکانون هم احساس شوی. او د لبنان د پلازمن بیروت په سویل کې په یو ډرون برید سره د حماس د سیاسي دفتر مرستيال صالح العروري وژل شوی دی. د لبنان رسمي خبري اجانس ویلي چې د اسرایلو بي پيلوټ الوتکه په المشرفيه سیمه کې د حماس یو دفتر په نخه کړ چې له عمله شپږ کسانو وژل شول او یو لس نور ژوبل شول.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
بیا بیا می هم سلام ومنه ستړي مشه په دې هله چې تاسو ټول براته روغ جوړی است. د سیشن بی ورز د ځوان فکر په پروګرام کې زفری دستیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت تاسو قربانی یو. لکه څنګه چې مخکې اوریدونکو تاسو ته یادونه وکړه چې نن د ځوان فکر په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې ځوانانو په تیر میلادي کال کې کم کارونه ترسره کړي دي، کومه موخه چې ټاکلې وي په تیر کال کې هغې ته رسیدلې دي او کنه دې رسیدلې، په ټوله کې د تیر کال لاسته راوړنې څه وي، او دا چې نوی میلادي کال پیل شوی دی د دې لپاره یې څه پلان جوړ کړی کنه، ځکه چې نن د جنوري دویمه او د دغه کال دویمه ورځ ده. همدارنګه دوی غواړي چې په دې کال کې کوم موخه ترلاسه کړي، کوم بدلون غواړي چې په ژوند کې راشي، او دا چې په افغانستان کې اوس مهال د دغه بدلون لپاره څومره امکانات شته دي، د دوی په خپل ژوند کې څومره امکانات شته دي، او په ټوله کې د حکومت لخوا ورته څومره امکانات برابر دي چې دوی وکولی شي هغه تغییر پسې چې دوی ګرځي په خپل ژوند کې په دغه یو کال کې راولي. په خبرونه کې را سره میلمانه شته هر یو خبریال تاجولي غورزنګ په پاکستان کې میشته افغانه فعاله دیوا مرخیله د پانتونو ساده او مدني فعال بلال عمر او خبریال عبدالله برسره په خبرونه کې وی. تر اوسه پورې موږ سره تاجولي غورزنګ او بلال عمر وصل دي. تاسو دواړه ستړي مشه په خیر راغلي. غورزنګ صاحب کله تاسو سره پیل کړو، تاسو په ټوله کې تیر کال کې کوم هدفونه ټاکلي وو، سمو لاسته راوړنه درلودله، هغه اهداف مو چې ټاکلي ورته ورسېدی که نه؟
اول خو سلام درمننه ټول اوریدونکو ته، سلام تاسو ته سلام. اصلي خبره خو دغه ده چې په افغانستان کې په تیرو دو کلونو کې ډېری مسایل داسې وو چې ډېری مسایل داسې دي چې دا ټولنیز او سیاسي وو، او سیاسي مسایلو سره خوا کې اقتصادي مسایل هم وو. په افغانستان کې کله چې په دورسي څو کلونو کې دغه سیاسي اړي دوړې راغلې، یو لوی بحث پکې دا و چې د ډېریو خلکو هدفونه، ارمانونه، هیلې هم یو ډول ننګونو سره مخ شوې، او دغه ننګونې داسې چې کله په یو هېواد کې سیاسي مسایل بدلېږي یا سیاسي مسایل تغیر کوي، ځینې هدفونه، ځینې هیلې او ارمانونه هم یو وخت لپاره ټکنی کېږي. معمولا هدفونه چې کله ټاکل کېږي یا انسان چې کله هدفونو ته رسېږي، دې لپاره اوږدمهاله فکر کېږي، لنډمهاله، اوږدمهاله. په لنډمهال کې بیا داسې چې په دې کې هم بیا کله ناکله د سیاسي مسایل، اقتصادي مسایل، ځینې ټولنیز مسایل بیا هم پر وړاندې ځینې ننګونې راپیدا کوي یا پر وړاندې خنډونه راپیدا کوي. خو مسله دغه ده چې په هېواد کې روان سیاسي مسایل، په هېواد کې روان ټولنیز مسایل، اقتصادي مسایل، دا ډېر ځله د دې سبب کېږي چې ځوان کهل نه یوازې زه، بلکې هغه که هلکان دي، هغه که نجونې دي، دا د خپلو هدفونو پر وړاندې یا د خپلو ارمانونو پر وړاندې یو ډول ناهیلي احساسوي، او دغه ناهیلي ډېر ځله د دې سبب کېږي چې ډېر ځله هدفونه، ارمانونه په کاغذونو لیکلي پاتې شي. دا ځکه چې په یو هېواد کې روان سیاسي وضعیت، روان ټولنیز او اقتصادي وضعیت، دا مخامخ په یو وګړي، په یو کورنۍ، په یو ټولنه کې په هر قشر باندې منفي اغېز کوي. موږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې وروستی کوم سیاسي بدلون چې راغی، دا کلار ارخو ځایه په ډېر نه غږېږم، نو دا مخامخ په هدفونو او یا د انسان پر مانونو باندې هم یو ډول اغېز کړی دی، او دغه اغېز ډېر ځله داسې ده چې کله چې انسان داسې لوی ټکان وخوري، لکه کله چې په یو چا زلزله تېره شي، نو زلزلې نه وروسته چې بیا انسان بېرته راځي په خپل هدفونو باندې کار کوي، په خپل ارمانونو باندې کار کوي، دې ته لام بیا وخت شته وي چې باید بېرته سا واخلي، او لغې سا اخیستلو وروسته بېرته سترګې وغړوي، فکر وکړي چې اوس څه کولو څه دي. زه فکر کوم په افغانستان کې په تېرو دوو کلونو کې، په تېر یو کال کې او په راتلونکو په لنډو څو وختونو کې به دغه مسله به د ځوانانو پر وړاندې وي چې ځینې هدفونه به یا دوی چې کوم هدفونه ټاکي یا هدفونو ته ځان رسوي، یو ډول به ننګونې وي. ځکه هدفونه ډېر ځله که څوک وغواړي که وي نه غواړي، هدف ټاکل خپل یو سیاسي مسله ده، هدف ټاکل یو ټولنیزه مسله ده، هدف ټاکل یو اقتصادي مسله ده. کله چې دغه درې برخې یو مسله زده ولې، که چېرته په رسم کې په کاغذ باندې له یو بل نش لیدونکې یو بل سره اړیکې لري، چې په ټولو کې هغه سر زاویه برخې چې دغه بیا سیاسي مسله ده، کله چې په یو هېواد کې هغه سیاسي مسله لا هم ټولنیز شوی نه وي، نو خلک د خپل هدفونو په اړه ډیر واضح شي غږیدل چې زه خپل هدف ته رسیدلی یم یا خپل هدفونه مې چې کوم ټاکلی ته به ورسېږم. ځکه چې د زلزلې په جریان کې یا د زلزلې پر مهال هیڅوک هم دا فکر نه کوي چې کوم هدف ته ورسېږي، بلکې د زلزلې پر مهال یوازې دغه هدف چې دی څنګه دی ژوندی پاتې شي او د ځان ژوندي ساتلو لپاره یو لوی تیوریک بحث دا دی چې ته څنګه خپله خېټه مړه کړې یا خپل څنګه ځان وساتې یا خپل ځان څه ډول آرام کړې. نو کله چې دغه درې مسلې وي بیا هدفونه ډېر نه راوړاندې کېږي. قسم دغه به غفري هدفونه وي، خو هغه هدفونه چې تاسې کوم بحث تر نه کوئ، کوم په مؤثره نړۍ کې په ماډرن نړۍ کې بحث پکېږي، هغو هدفونو ته رسېدل لپاره هغه وړاندې مې چې کوم درې نقطې یادونه وکړه دغه ډېرې ضروري او ډېرې اړینې دي.
غورځنګ صاحب، ستاسې پان باندې اوس مال چې په افغانستان کې کم ځوانان دي، ستاسې په ګډون باندې، یعنی دوی چې دغه تیرو دوه نیمو کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي، کوم اهداف چې ټاکلي خامخا ور باندې دغه درې فکټورونو اغېز کړی؟
زه فکر کوم چې دا ما لکه مخکې یو ټکي ته اشاره وکړه چې دغه فکټورونه هم چې دي د یو بل نه شلیدونکي دي. که یو څوک وایي چې زما اقتصادي مسله ښه ده، ټولنیزو مسلو سره مخامخ کېږي، او که وایي چې زه ټولنیزو مسایلو سره ستونزه نه لرم هلته مخامخ سره اقتصادي مسله وي، او که کله به اقتصادي نه وي مخامخ سیاسي مسلو نه خو ځان شي ژغورلی. په لویو سیاسي بحثونو کې دا بحث رامطرح کېږي چې په هیواد کې سیاسي وضعیت داسې ده لکه کله چې په سار کې په یو هیواد په یو ټولنه باندې لمر راخیږي، یعنی دغه سیاست دوی لمر سره تشبیه کړی دی. او دا مونږ تاسو ګورو هم، یعنی مونږ تاسو و هم کتل دا که په تیوریک لحاظ وي که په ملي لحاظ وي، کله چې په یو هیواد کې لمر، کله چې په یو هیواد کې سیاسي مسله تکنی زرنه راخیږي، رڼا پر وړاندې خل سوندې لري یا په رڼا سره لاسترګې نه بل دي شي، نو معمولا هغه په زداویل شم چې د هدفونو پر وړاندې بننګونی وي. حتی که یو څوک وایي چې زما پر وړاندې چې دی فرض که سیاسي مسله هغه نه دی، یا ما ته اقتصادي ستونزه نشته، ټولنیزه ستونزه هم نشته، خو دلته که د سیاسي وضعیت ګوري دا د دې ول نه دی، یا دغه لمر هغه ډول نه دی راختلی لکه چې څه ډول باید خلک ځان ور سره یار کړي. ځکه دغه د لمر سره د سترګو بلیدو لپاره چې تر څو سترګې دې ور سره بلیدېږي، ستا ذهنیت ور سره برابرېږي، ستا هغه شعوري مسله ور سره بلیدېږي، ستا ټولنیز اخلاق ور سره برابرېږي، دا وخت اخلي. ځکه چې که تاسو زه دغه په طبیعي لحاظ که تاسو مثال ورکړه، که یو انسان ته تاسو مخامخ سترګو ته یو دم رڼا وراچوئ، نو دا چې تر څو بیرته سترګې برابرې وي ډېر شیان تېر راغلي وي. نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې تر څو دغه د لمر مسله، دغه د سیاست مسله یو ځای ته رسېدلی نه وي، نو تر هغې پورې که څوک هدفونه ټاکي او دغه هدفونه به یا زه فکر کوم چې ډېری خلک که ټاکي هم پر وړاندې بې زړه نازړه وي او یو ډول به خپلې ننګونې ځان پر وړاندې ګوري.
مننه غورځنګ صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. عمر صاحب، که تاسې ته راشم، که تاسې راته ووایئ، تاسې په دې اند یاستئ چې هر هدف چې تاسې ټاکلی دی که هغه مو د ځان لپاره و، د یو ښوونکي په توګه باندې، که هغه مو د محصل لپاره و چې تاسې ورته تدریس کوئ، همدغه ننګونو سره مخ شوي یاستئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه آغلی سیال تاسې ته، درنو میلمنو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. زه به د خپل خبرې په یو شعر باندې پیل کړم. په فارسی کې وایي: وای درجا دی هموار دویدن هنرش چیست، مردانه دویدن هنرش در خم و پیچ است. دقیقا چې په هر ټولنه کې ستونزې شته، په هر ټولنه کې مشکلات شته، او په هر ټولنه کې ناخوال شته، حتی که چیرې موږ پرمختللو ټولنو ته هم ورګرځوالته، داسې نه ده چې ټول زمینې مساعدې دي او هېڅکله انسانان مبارزې ته یا هېڅکله انسانان هڅې ته ضرورت نه لري، بلکې په هر ټولنه کې انسان هڅې ته ضرورت لري. په هر ټولنه کې که هغه پرمختللې ده، که هغه وروسته پاتې ده، انسان اهداف ته ضرورت لري او انسان موخ ته ضرورت لري او بالاخره تلاش او کوشش ته ضرورت لري تر څو خپل موخ ته ورسیږي. کېدای شي په ځینو ټولنو کې ځینې موخې ترلاسه کول ستونزې ډېرې، اما په ځینو ټولنو کې د دغه موخ ترلاسه کول یا رسېدل دغه موخ ته اسانه وي. دا فرق د موخو یا د اهدافو ډولونو ته، اما په ټوله کې خپل انسان هغه د تغییر یو وسیله ده. یعنی انسان کولی شي چې حالات تغییر کړي، ځکه که یو حالات په ټولنه کې راغلي دا د انسانانو لاسه دي، او که چیرې بیرته حالات بدلیږي هم دا هم د انسانانو لاسه دي. نو په ټوله کې په هر شرایطو کې که چیرې انسان ووسي ژوند کوي، په هره ټولنه کې د اهدافو تعینول او اهدافو ته رسېدل دا یو ضروری او اهم کار ده. که چیرې موږ په ټولنه کې بی هدف اوسېږو، سیاسي اوضاع ته وګورو، ټولنیز اوضاع ته وګورو، اقتصادي اوضاع ته وګورو او فقط لاس تر زنې ناست اوسو، نو دغه تغییر به څوک راولي؟ هېڅکله د یو ځلي په ټولنه کې چې یو انسان شپه ودی شي سهار جیکسي ټولنه ګل ګلزار اوسي داسې نه شي کېدی، بلکې همدغه انسان ده چې د ټولنې د تغییر سبب ګرځي. نو په دې اساس صحیح ده چې په ټولنه کې
به سره عمر صاحب که بیا دې موضوع ته تم شو، اوس که چېرې سیاسي او اقتصادي او دغه نورې برخې ورنوباسو، ځینې ځوانان په افغانستان کې دي، تاسې کېدای شي د محصلینو په ډله کې هم کتلی وي، چې هغوی دغه اقتصادي فکټور چې مخکې غورځنګ صاحب یادونه وکړه دا ډېر وي، د اقتصادي ستونزو له کبله پانتون پرېږدي، کېدای شي د هغې هدف دا وي چې زده کړې وکړي، خو اقتصادي ستونزې ډېرې شي پانتون پرېږدي، یا که اوس بندیزونو ته وګورو، سیاسي پدیده ده، نظام پر نجونو باندې محدودیت وضع کړی، کېدای شي ډېرې نجونې دا هدفونه یې د سږ کال لپاره دا ټاکلي وي چې دوی به پانتون ته ځي، یا نه پوهېږم ډېر داسې ورته خوبونه او خیالونه به لري خو دوی نشي کولی. بیا دې برخه کې یعنی څنګه یو انسان په یوازې ځان تغییر راوستلی شي تر څو وکولی شي خپل هدف ته ورسیږي په دې برخه کې؟
البته که چېرې دغه موضوع ته متوجه شو، ځینې اوقات دا یو طبیعي حالت ده چې انسان کولی شي ځینې موخې چې پوهېږي چې په دغه شرایطو کې د دغه موخې ترلاسه کول دا یعنی قابل د لاسته راوړلو نه ده یا امکان نه لري، کولی شي په ژوند کې نورې موخې ځان ته وټاکي. یعنې که چېرې مثلا موږ تاسو په افغانستان کې ګورو، ډېر ځوانان ناهیلي دي، یا مثلا زموږ خویندې نجونې هغوی مکتب ته نشي تللی یا پوهنتون ته نشي تللی، نو دا یو حالت ده چې دا حالت به تر آخرې نه پاتې کېږي، حتما به په ټولنه کې تغییر راسي، حتما به همدغه انسانان همدغه وګړي د ټولنې ژوندي خلک دا به حتما تغییر راولي. ولې که چېرې موږ دغه موضوع په پام کې ونیسو، فقط په همدغه موضوع باندې تاکید وکړو چې مکتبونه تړلي دي، پوهنتونونه تړلي دي، موږ نشي کولی پوهنه، راځئ چې موږ په نورو بدیلو لارو کار وکړو، دغه وخت څخه څنګه استفاده وکړو، داسې یو هدف وټاکو چې په همدغه سیاسي شرایطو باندې، په همدغه ټولنیزو شرایطو باندې موږ کولی شو دغو اهدافو ته ورسیږو. اوس که چېرې مثلا موږ ته څوک ډېر رسي، زموږ خویندې دي چې هغوی د همدغه فرصتونو استفاده کوي، صحیح ده چې مکتبونه به بند وي، پوهنتونونه به بند وي، اما ځان ته ځینې نورې بدیلې لارې پیدا کړي، مثلا ځینې کورسو ته ځي فرضاً، ځي مثلا ځینې نور هغه مسایل چې اوس په ټولنه کې هغوی ته اجازه ده، یا مثلا خیاطي زده کوي، یا مثلا دینی علوم زده کوي، یا فرضاً ځي یو نوې ژبه زده کوي، یا ځي مثلا ځینې نور هنرونه زده کوي، په ځینې برخو کې چې هلته مثلا د ښځینه فرضاً لاسي صنایع یا داسې نورو کارونو کې ځان مصرفوي، او د دغه لارې کولی شي چې یو نوی هنر، یو نوی شی زده کوي. همداسې که چېرې راشو په محصلینو باندې، که چېرې یو محصل د دې وړتیا اوس نه لري، یا د اقتصادي مسایل او مشکلات له وجې خپل پوهنتون پرېږدي، خیر دوی کولی شي چې مثلا یو وقفه راولي، دوی کولی شي که چېرې مثلا موږ تاسو ګورو په ټولنه کې یو انسان که چېرې غواړي چې یو هدف ته ورسیږي او دغه هدف لاسته راوړل ناممکن نه وي یا شرایط ته برابر نه وي، راځي چې خپل هدف بدل کړي یو موقت مدې لپاره، مثلا راشي د لږ لږ په دې اقتصادي مسایل اقتصادي فکر ځان پیدا کړي، شپږ میاشتې یو کال لږ اقتصادي فعالیتونه وکړي تر څو بېرته یو عاید ترلاسه کړي، او د دغه عاید په ترلاسه کولو سره دوی وکولی شي چې خپل درسونو ته ادامه ورکړي. مثلا زه به یو مثال درکړم، اوس به خلک وایي چې دومره پیسې به نه وي، چې دومره سرمایه به نه وي چې دوی لاړ شي او بلاخره په هغه باندې کاروبار شروع کړي، بیا دغې نه لاړ شي پوهنتون شروع کړي. یعنې کولی شي که چېرې یو ځوان ته وګوري، هر ځوان سره به یو سل افغانۍ، یو 1500 افغانۍ به وي، لاړ دې شي هغه ځای کې چې مثلا په همدې 1500 افغانۍ باندې یو چی ترلاسه کولی شي، یو کار ترلاسه کولی شي، په هغې کې روزمره 100 افغانۍ، 500 افغانۍ، 200 افغانۍ بېرته ګرځېدلی شي یو مدې لپاره، ځکه شرایط اوس موږ مخکې د شرایطو مسایل چې کله شرایط بد راځي، نو په دې شرایطو کې هغه انسان کامیابه ده چې په دغه شرایطو کې لکه څنګه چې مخکې ما یو شعر ویلې، په دغه بدو شرایطو کې کار کوي او بالاخره زحمت باسي، بېرته یو عاید ترلاسه کوي او بېرته د خپل پوهنتون شروع کوي. ولکه چیرې یو ځوان په دې فکر وي چې نور اقتصادي مسایل دي، زه نور نشم کولی پوهنتون ته ادامه ورکړم، او بالاخره پوهنتون خوشي کوي، نور فعالیت هم نه کوي، بېکاره پاتې شي، نو د وخت په تېرېدو سره دا انسان به په وروسته ډېر پښیماني احساس کوي. ولې دا به ښیي چې لاړ دې شي، یو څه زحمت دې ډېر په ځان وکاږي، یو ابتدایي کار دې شروع کړي، یو چېرته دې مثلا
خو فکر کوي په بخښنې سره عمر صاحب، ځینې کسانو چې یوازې اقتصادي ستونزې راواخلو، ځینې کسانو چې پوهنتون یو ځلې خوشې کړی دی، کېدای شي موږ په خپلو کورنیو کې د دې مثالونه لرو، بیا ډېره دا ستونزمنه وي چې هغه بېرته درس ته راوګرځي، یا خو عمر ورنه تېر وي، یا په هغه اقتصادي ستونزو کې دا دومره اخته شوی وي، کاروبار کې دومره اخته شوی وي، ځکه که نارینه یوازې په افغانستان کې په پام کې ونیسو، دوی ته اقتصادي ستونزې ورترغاړي دي، او هغه هدف چې یو ځوان ځان ته ټاکي، نو مجبوره ده چې د درس ترڅنګ یا کوم هدف چې دا د خپل ځان لپاره ټاکي هغه ترڅنګ کار وکړي. کبیرته دلته خزو تر وګرځو، طالبانو په خزو باندې په هر برخه کې بندیزونه لګولي، کار وي که زده کړې وي، او ایوازې که موږ مدرسه یاد کونو ټولي کغه لکان دي کغه نجونې دي ټولي به ملایانې او ملایان صاحبان کیږي. فکر کوي چې په دغه مسلک بدلولو سره، وقفه راوستلو سره، یا دغه بندیزونو سره مبارزه کول، یعنی دغه شرایط هیڅ تاثیر نه کوي، بیا هم انسان کولای شي مبارزه وکړي په دې ټولو سره؟
البته په غل سال کې چیرې متوجه اوسو، فقط دلته موضوع د مدرسې ته تاګ یا د دیني علومو زده کړه مسله نشته، بلکې ډېر نشي نور مسایل موضوع دي. لکه موږ په خپله په تیر کال کې 2023 کال کې یو اکاډمي پیل کړه، چې په دې اکاډمي کې موږ د نورو درسونو ترڅنګ یو برخه د خیاطۍ کورسونه موږ درلودل، چې ډېر ښځې او ډېر هغه زموږ خویندې چې هغوی مکتبونو ته نشي تللی یا پوهنتون ته نشي تللی، هغوی به راتلل دلته په اکاډمي کې به یې د خیاطۍ هنر زده کول. خیاطۍ به یې زده کړه، هغې نه وروسته به دوی کولی شي چې په همدغه خیاطۍ ځان ته د خل یو ابتدایي په ډېرې کمې سرمایه سره یو کاروبار پیل کړي، ځینې توکي مثلا تولید کړي، دا توکي بازار ته ویسي او په بازار کې خرڅ کړي. یعنې دغه یو بېلګه ده چې دا تاسو ویلی شم. مثلا ډېر زمین، البته که چېرې په اقتصادي مسایلو وڅرخېږو، دا داسې موضوع ده چې کله موږ تاسو بس کوو پام موضوع، ډېر خلک وایي چې هغوی به هېڅکله اقتصادي ستونزې نه لري، نو دوی هم مثبتې کې شامل کړي. ډېر خلک د اقتصادي ستونزې نه لري، په کور کې کومه ستونزه نه لري، بیا هم دوی مثلا په ژوند کې ځان ته مخه نه ټاکي، په ژوند کې خپلو موخو ته اولویت نه ورکوي، البته کار نه کوي.
عمر صاحب، هغه خو به د یو ځوان تنبلي وي، هغه خو به د یو ځوان تنبلي وي چې نه غواړي هدف ټاکي یا نه غواړي چې یو یو څه ته ورسیږي. خو په ټوله کې هغه فشارونه چې که څوک یو هدف ټاکي او د بیرون له خوانه ورباندې فشار وي، مثلا یو ځوان خطه کړی ده، کار کول غواړي، ځان ته موخې ټاکي، خو کدام دا نجونې مسله راواخلو، تاسو د خیاطۍ یادونه وکړه، اوس مال کې هر نجلۍ سره چې هغه له پانتونه محرومه ده، که هغه له ښوونځي نه محرومه ده، چې کله موږ خبرې کوو دوی وایي چې موږ یا خیاطۍ ته ځو، یا مثلا رسامۍ ته ځو، یا ځو د کور په کارونو کې مثلا اشپزي زده کوو. که چیرې یوازې دغه یو لویه برخه د ټولنې چې هغوی په اړه برخه کې مثلا د کار کولو وړتیا لري، کولی شي د نارینه و سره اوږه په اوږه کار وکړي، خو دغه یو څو محدودو برخو ته دوی ټیل وهل کیږي او په همدغه څو محدودو برخو کې ساتل کیږي. فکر کوي چې بیا دا فاکتورونه چې بیرونی فاکتورونه دي، بیرونی عوامل دي، بیا هم د دوی د هدفونو په ټاکلو کې هیڅ اغیز نه کوي، دوی کولی شي مبارزه وکړي په دې وضعیت کې؟
البته لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې انسان خپله د تغییر وسیله ده، که چېرې انسان ونه غواړي تغییر وکړي، هېڅکله به تغییر نه کوي. زه به اوس تاسو ته ځینې مثالونه درکړم چې همدا اوس موږ ځینې آنلاین صنفونه لرو د خویندو لپاره، همدغه د پوهنتون درسونه، د پوهنتون کتابونه چې هغوی اوس محرومه دي، نشي تللی پوهنتون ته، موږ هغوی ته په سلهاوو جن کړی دی چې اوس موږ سره مصروف دي، درس وایي، همدغه مضامین خپل تعقیبوي. یعنې که چېرې اوس فعلا شرایط دې ته برابر نه دي چې ښځې یا جنوکانې مکتب یا پوهنتون ته لاړ شي، یا داسې نور په ټولنه کې خپله ونډه لکه کار وکړي، داسې نور ولې دغه وخت څخه د اقل استفاده وکړي، کولی شي مثلا ځان ته یو ښه تقسیم اوقات برابر کړي، په ورځ کې مختلف کتابونه مطالعه کړي، په ټولنیزو رسنیو کې. اوس که چېرې موږ وګورو عصر د ټکنالوژي ده، کولی شي یو څوک د خپل کور نه ځان ته یو کار پیدا کړي، د خپل کور نه مثلا یو کار ترسره کړي، یو تجارت ترسره کړي، په ټولنیزو موضوعاتو کې خپل افکار شریک کړي، نورو سره خپل طرحې نورو سره شریک کړي، حداقل وکولی شي چې د دغه لار نه هم یو عاید ترلاسه کړي، عام ټولنې د تغییر لپاره یو خدمت کړي. نو موږ سره جنیکیان دي، هغوی درس وایي آنلاین درسونه، اما ډېر به داسې نور جنیکیان دي چې هغوی فقط په همدې تعصب، په همدې افسوس هر ورځ فقط په همدې فکر کې دي چې مکتبونه بندي یا پوهنتونونه بندي. البته دا ټول ته د تعصب یوه بېلګه ده، یعنې موږ هم په دې ډېر خوشن یو چې ولې زموږ د خویندې مکتبونه او پوهنتونونه تړلي دي، اما یوازې دغه تعصب کول او په دې باندې پریشانه کېدل دا کفایت نه کوي. راځئ لاس په کار شو، لکه څنګه چې ما مخکې ویلي، که دغه هدف موږ نه ترلاسه کیږي، موږ اوس نشي کولای پوهنتون ته لاړ شو، راځئ چې اوس موږ تاسو د دغه اوسني نړۍ د امکاناتو څخه استفاده وکړو، او وکولی شي په خپل کور کې، حتی په نږدې محیط کې، موږ وکولی شي ځینې تغییرات راولو، هم په ځان کې تغییرات راولو، په هفتې کې راشو یو کتاب مطالعه کړو، په یو میاشت یو کتاب مطالعه کړو، راشو په انټرنیټ کې، په داسې نورو سوشل میډیا کې، هغه ملګري چې موږ اوس کار کوي، آنلاین تجارتونه کوي، یا فرضاً په دې کې ځینې نور برخه کې مسؤلیت لري، فرهنګي فعالیتونه کوي.
عمر صاحب، یعنی په بخښنه سره چې تاسو خبره قطع کوم، یعنی ستاسو هدف دا ده که چیرې دغه درې فاکتورونه له بهر نه د یو چا په اهدافو باندې اغیز کوي، که هغه سیاسي مشکلات دي، که هغه اقتصادي مشکلات دي، که هغه ټولنیز دي، خو حل لارې شته ده، بدیلې لارې شته ده چې ورباندې باید فکر وشي، همداسې ده.
دقیقاً تل یو مودې لپاره تر څو چې دغه بندیزونه یا دغه مسایل لري کېږي، نو دوی کولی شي د دې لپاره چې وخت ځای نه شي یا وکولی شي یو نوی فن، یو نوی هنر، یو نوی معلومات ترلاسه کړي، په دغو موضوعاتو هم کولی شي چې
مننه کور ودان بیرته تاسو سره ګرځم. دیوه مرخیل هم را سره وصل شوې د دیوه جانې، ته هم ستړي مشي، بخیر راغلې. تاسو راته وایي دغه تیر دونیم کال یا په ټوله کې تیر یو کال که په پام کې ونیسو، د یو انجلۍ په توګه باندې چې له زده کړو، له کار یا په ټولو برخو کې د ټولنې په ټولنه کې د ګډون نه محرومه وي، هدفونو باندې د دغې وضعیت څومره اغېز کړی و او داسې څه دې ټاکلي و چې ته ورته رسېدلې؟
سلامونه تاسو ته، قدرمن میلمه او ټولو اوریدونکو ته. بالکل، تیر کال چې دغه دوه کاله چې تیر شول، نو دا خو واقعاً چې زموږ ټولو نجونو په ژوند باندې ډېره منفی اغېز درلودله، او دا یو ډېر د تیارو کال و، ډېر د ناامیدۍ د ناهیلۍ کار و کال و، ځکه چې موږ ټول موخې درلودلې، هر یو انجلکۍ ځان لپاره ځانګړې موخې درلودلې، هیلې درلودلې. زما هم په ټولنه کې همدا موخه وه چې زه مې خپل تحصیلات نور هم لوړ تحصیلات وکړم، په راتلونکي کې زه نور هم په ټولنه کې وکولی شم، کار وکړم، فعالیت وکړم. خو بدبختانه چې زما دا هیلې له خاورو سره خاورې شولې او زه خپلو هیلو ته ونه رسېدلم. همدغسې نجونې وې چې په پوهنتونونه په نیم کې پاتې شوله، همدغسې ښوونځی په نیم کې پاتې شولې، چې اوس مهال زه له هغو نجونو نه احوال لرم، معلومات لرم. دوی ډېری یعنی په دې باندې توانېدلې چې یو بدیله لاره پیدا کړي، یو بل مصروفیت ځان ته پیدا کړي. ولې بدبختانه چې زه خبرېږم، هغه ټول تعلیم ته شا کړې ده او نور دوی ویلې چې دا یعنی هیله پوره کېدونکې نه ده، او زیاتره هغوی ودونه وکړل، لاړلې، واده شوې، یعنی هیلې نه درلودلې، امید نه درلودلو. نور نو دوی نه شوه کولی، یا دوی فکر وکړ چې نور واقعا زموږ په ژوند کې روښنایي نشته. نو دا خو معلومداره خبره ده چې هغه نجلۍ چې واده شوله یا بل کور ته ولاړله، که چیرې هغه کورنۍ یو څه روشنفکره اوسېږي، یو څه د زده کړو تحصیل طرفداره اوسېږي، نو هغوی به بیا هم هغه دې ته راوهڅوي که چیرې موقع پیدا شي یا دې ته زمینه برابره شي چې دې سره همکار اوسېږي، یعنی په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي، او دا لا هم تشویق کړي چې خپل ادامه یعنی مخته یوسي، خپل زده کړې چې په نیم کې پاتې دي. ولې ځینې داسې کورنۍ سره چې کومې نجونې وادونه کړي دي، کومې کورنۍ ته نجونې واده شوي دي، نو هغه چې زه فکر نه کوم چې هغه هلته هم دوی وکولی شي چې هغه پاتې هدفونو ته، هغه پاتې زده کړې چې دي هغه به دوی ترسره کړي. نو دا چې واقعا یو ډېر تریخ حقیقت دی، یو ډېره منفي اغېز په ځانګړي ډول د نجونو او مېرمنو په ژوند باندې کړی د دې وضعیت. زه خپله هم همدغسې له ډېرو ناامیدۍ سره کډواله شوم، زما خویندې همدغسې مکتبونه یې پاتې شول، پوهنتونونه یې پاتې شول.
دیوه جانې، بیا په دغه تېر یو کال کې یعنی لکه څنګه چې نورې افغان نجونې زیاتره ونه شو کولای چې بدیلې لارې پیدا کړي، د کډوالۍ نه علاوه تاسو کوم موخه چې ټاکلې وه هغې ته ورسېدئ که نه لا په انتظار کې یاستئ چې درې بل هېواد ته برسېږي، بیا بلته قبلېږي او نور به بیا په کرار همداسې مخې ته ځئ؟
بالکل، چې زه هغې موخې ته ونه رسېدم، ځکه چې ما خپله موخه چې ټاکلې وه د خپل وطن کې ما ټاکلې وه، او هغلته ما ته هر څه خپل وطن ما ته ښکاره کېدلو. ما غوښتل چې وطن کې د خپلو هیلو ته یا موخو ته ورسېږم، خو دا دومره موده چې یعنی ما له لاسه ورکړله، یعنی ژوند همداسې په تېرېدو دی که نه، نو هغه کار نه یا هغه تحصیل نه چې ته پاتې شي او بیا چې هغې لارې ته ته ور برابرېږي یا بیا چې له اول نه ته شروع کوي، دا به ډېره ستونزمنه خبره وي. چې بدبختانه ما هم بله لاره پیدا نه کړله، په ما هم دغه ساحه داسې راقیده شول، او زه هم همدې ته هر شولم چې کډواله شم. نو چې بیا به زه له سر نه پیل کوم، دا به ډېر زیات وخت
ونیسي. دیوه جانې، که دا راته وایي، مخکې عمر صاحب یادونه وکړه چې په دغه ستونزمنو حالاتو کې کېدلی شي بدیلې لارو باندې فکر وکړو. مثلا هغې د ځینو نجونو یادونه وکړه چې خیاطۍ کورسونه ته ځي، ځینې آنلاین صنفونه دي، پوهنتونونه دي، مکتبونه دي، دوی هغه صنفونه اخلي او په یو ډول نه یو ډول باندې زده کړې کوي، نوي مهارتونه زده کوي. دی کې مو کوم کارونو ته مخه کړې ده تاسو د دې لپاره چې وکولی شي دغه زده کړې بیرته پیل کړي یا نوي مهارتونه زده کړي؟
بالکل، دا زمونږ دوست په دې باندې خبرې وکړلې، واقعا چې یعنی له موقع نه باید ګټه واخیستل شي، بدیل لارې ولټول شي. نو ما دغسې یو څه کار شروع کړی دی چې افغانی جامو په برخه کې ما کار شروع کړی دی، خو زه فکر نه کوم چې دا به یعنی هغه ټول د تحصیل هغه کومه برخه چې شاته پاتې کیږي دا په دې باندې دلالت وکولی شي یا دا به ډېره زیاته ګټوره شي، ځکه چې نجونې بې تحصیله پاتې کیږي، نجونې بیا په ټولنه کې نه شي کولی لکه پخوا په څېر باندې وکولی شي په ټولنه کې دوی کار وکړي، اندازه باندې دوی تحصیلات لوړ شي. او بل دا چې آنلاین طریقونه هم دوی درسونه ووایي، نو دا خو ښه خبره ده، خو بدبختانه که دوی بیا هم دغه اوس مهال کې چې ښوونځي او پوهنتونونه بند دي، که اوس مهال کې دوی هم داسې کوم درسي صنفونو ته یا کورسونو ته لاړ شي هغه موقتي دي، ځکه چې زه هلته په تن کې وم نو دوی ځینې نجونې به انګلیسي صنفونو ته تللې، خو هغه به د موقت وخت لپاره وي، هغه به هم ورباندې بند شوله. نو که پوهنتون یا ښوونځی خلاص نه شي نو زه فکر نه کوم چې دا هم کومه داسې نتیجه ورکړي. او اوس مهال د ټولې نجونې په وطن کې چې دي یوازینی فوکس چې دی، یوازینی کوښښ چې دی، هغه نوره لاره چاره ورته نشته، دوی مجبوره دي چې هماغه خیاطي ورته اسانه طریقه ده او ټول خیاطۍ ته مخه کړې ده.
مننه ډیوه جانې کور دې ودان، تاسو بیرته راوګرځم، موږ سره بل میلمه هم شته، عبدالله ته هم ستړی مو شي، بخیر راغلی. تاسو زموږ د میلمنو خبرې واورېدلې. غورځنګ صاحب، په دې آند چې کله یو ځوان په ټولنه کې هدفونه ځان ته ټاکي نو حتماً په هغې باندې ټولنه، سیاسي وضعیت په یو هېواد کې او همدارنګه اقتصادي ورباندې اغېز کوي، خو بل پلو بیا عمر صاحب وایي چې نه، که چېرې یو څوک وغواړي ځان ته حل لار پیدا کولی شي. ستاسې په آند باندې دغه یو کال ستاسې لپاره خپله څنګه وه؟ کوم هدف مو چې ټاکلی و هغې ته ورسېدي؟ څه مو ترلاسه کړل؟ د راتلونکي کال لپاره مو هدفونه څه دي؟
نرمانه خوشاله سه سلامون تاسو او ټول ملمنو ته او قرمه وزن سلامون روح کومې له چې روغ جوړ اوسئ.
مننه.
په رمضان وطن کوم اراده او عزم چې شنو لري او یو ځوان که هر څومره محدودیت نه وي خو ځان ته یو لاره پیدا کولی شي، پوه کولی شي چې هغه تاسو ځان ته ټاکلی وي او کوم موخې چې دی لري ځان ورسوي. پوهېږي د افغانستان شرایط نور نړۍ سره فرق کوي او هدف چې کوم په غني هېوادونو کې او هغه څه شرته چې فرصتونه او امکانات ډېر ویزر ترلاسه کوي، خو شرایط په کتو سره لکه د افغانستان دلته رسېدل هدف ته شاید ووایم چې کم خو فکر کوم ټوله کې ډېره ستونزمنه ده، خو دا نه شي کېدلی چې کوم اراده شو شتون ولري او کوم هدف ټاکل شوي او ځوان پټول که هر څوک وی هغه ته ځان ورسوي. سچرات سړي بالکل خو ناممکن نه ده په هیڅ صورت. د بری لومړی شرط همغه اراده ده، هغه نیت ده چې انسان باید ولري. ځوانان په دغه شرایط کې فکر کوم زما شخصي اندازه چې په افغانستان کې زه غواړم چې ډېری مسایل او ډېری شرایط چې افغانستان له ځان تاسو وایم ناهیلي شوي دي، هغه اهداف مخستون درودل زه فکر نه کوم چې ډېر ځوانان اوس هدف ځان ته وټاکي یا اهداف ځان ته ولري. تر ټولو هغه مهم هدف چې اوس ډېری ځوانان ځان ته غواړي چې وټاکي هغه موخه چې لري افغانستان وتل دي، یعنی دوی غواړي چې له افغانستان نه اوسي او کوم هدف لري هغه بیرون له دغه وطن نه دوی هلته ترلاسه کړي. ځکه کوم محدودیتونه کوم شرایط چې دلته دي، ځکه لکه موږ اوس چې د نجونو وضعیت باندې خبرې وکړې دي، د هغوی محرومېدل مکتبونو له پوهنتونونو نه او نور د کار نه چې کوم په دې باندې هغه محدودیتونه وضع شوي دي او ټول روښانه دي، نو دا هغه مسایل دي چې د افغانستان کې یا په ټوله کې ډېری ځوانان ناهیلي کړي دي او څه امیدواري ورته نشته. شخصا کوم کارونه کوم پلانونه چې ما د 2023 کال لپاره ساتلي وو، صادقانه ووایم چې ممکن ما شاید هغه 30% هم ترلاسه کړی نه وي، که څه هم موږ کوښښ هم ډېر وکړو که هم وباس هغه اراده ورته ستون درلوده، خو ستونزې ډېرې وې لکه څنګه چې ما وویل د هر اړخ نه ستونزې ډېرې وې. او راتلون کال ته لپاره هم توکل په خدای مخې ته ځو، خو کوم لاره چې موږ تېر یو کال کې تجربه کړله غواړو چې متفاوت لاره تجربه کړو، کوم هدف ځان ته لرو د یو ځوان په توګه، د یو غړي د دې ټولنې غړي په توګه هغه به ځان ته ترلاسه کړو، خو ناهیلي کېږو به نه په هېڅ وخت، دا شرایط به تر همیشه نه وي.
بدلیږي به اراده باید شتون ولري او کوښښ باید وشي پیوسته دوامداره باید وي ځکه لارې هم شته ځکه ما په ټولنې کښې م ویلې یوازې اراده ده چې کولی شي انسان ته تغیر ورکړي او که دغسې کینو چې وله شرایط هم خراب دي وضعیت هم خراب دي اقتصادي شرایط او سیاسي حالات داسې دي او کړکېچن دي نو هغه صورت کښې باید هېڅ انسان په خاصه توګه د ځوان د یو تغیر هغه امید ونه لري
فکر کوي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فکر کوي د مخکې ډیوه جانې هم یادونه وکړه چې دوی بالاخره د دې لپاره چې یو حل لار ځنده پیدا کړې له هېواده ووتله دا اوس زیاتره ځوانان افغانستان ته وځي څوک د ترکیې په لارو کې په قشقي لارو باندې وژل کېږي څوک د یونانو په اوبو کې ډوبېږي هلته په سربیا او بیلاروس کې هغې ځنګلونو کې ورکېږي بیا فکر کوي چې دا به یو حل لار وي که څوک یو ټولنیز محدودیت نه تښتي یو سیاسي پدیدې نه تښتي دا بیا حل لار کېدلی شي ستاسو په فکر باندې دا یو یو آپشن ده چې بیا ځوانې وکاروي
فکر کوم چې د وطن پرېښودل هر څوک ځان ته یو دلیل لري لکه څنګه چې ما وویلې ډېری ځوانان خپل اهداف او خپل موخې د رسولو لپاره کډوال کېږي او ځي وطن پرېږدي خو دا به زه فکر کوم دا به تر ټولو نهایي او آخرني هغه خوښې وي چې څوک یې کوي زه فکر کوم په وطن کښې پاتې کېدل دا به تر ټولو ښه وي خو پاتې کېدل په دې معنا چې نه داسې یوازې هغه حالات وکتل شي باید اقدام وشي کار وشي تغیر لپاره ځکه دغه خلک دي دغه ملت ده دغه ولس ده چې راپاسېږي او تغیرات راولي که ټول وتښتي او که ټول زه د تښتې کلمه نه هغه کومه دا به ډېره غلطه وي که ټول وطن پرېږدي او ځي د وطن ترکوي دا به حال لاره نه وي زه فکر کوم چې پاتې کېدل په وطن کښې دا به تر ټولو مناسبه آپشن وي فکر دې چې سړی اقدام وکړي او تغیر راوسي ټول غواړي چې تغیر راشي ټول غواړي چې بدلون راشي خو تر دې ځایه پورې ډېری هغه غږونه چې پورته شوي دي ځای نه ده نیولی دا ډېر یو محدود غږ و ډېر یو وړکه طبقه وه یو استعمالان یوه دایره وه چې دوی خپل غږ راپورته کړی لکه دغه خلک چې تللي دي وطن نه تراس افغانستان کښې هلته پاتې خاص کله کوم ځوانان چې دي دا خپل غږ لوړ کړي زه ډاډه یمه که اوس ونه شي ځکه مبارزه ډېر یو طولاني لاره ده دا یو ډېره طولاني یو مزل دی چې یو ورځ ورځ سره نه کېږي تغیر لپاره ډېر وخت پکار ده خو ځوانانو ته پاتې شي خپل غږ پورته کړي مبارزه وکړي زه ډاډه یمه چې هر استبدادي نظام کښې وي غږ اوري بالاخره تغیرات راځي نن وي او که سبا ته وي خو زه فکر کوم پاتې کېدل به ډېره ښه وي
بدی
چې انسان تغیر لپاره پاتې شي او یو څه بدلون راولي
ودانه کور ودان ژوندی اوسئ غورځنګ صاحب که تاسې ته راشمه تاسې راته ووایئ زموږ نور مېلمانه په دې باور دي چې د انسان عزم تغیرات راوړي خو ستاسې باور دا ده چې ځینې عوامل شته په ټولنه کې چې د دې سبب کېږي چې ځوان نشي کولی خپل هدفونه واضح ځان ته وټاکي اوس که چېرته د یو انسان په عزم باندې او د انسان په کار باندې بدلون راتلی شي او د ټولنې وګړي کولی شي بدلون راولي په تېر شلو کلونو کې په افغانستان کې ډېر بدلون راغلی و خو کله چې طالبان بیرته واک ته ورسېدل هغه لاسته راوړنې چې په تېرو شلو کلونو کې وې ټولې له منځه لاړې اوس که چېرته همدغه ځوانان چې اوس مال په افغانستان کې دي او که دوی وغواړي چې تغیر راوړي امید د دې شته چې تغیر به راشي
مخکې تر دې چې تاسو پوښتنې ته زه درکړم زه به یوه مسله ووایم چې دا ډېره مهمه ده ته د هدف ټاکلو په اړه یو هغه سیاسي او فلسفي بحث ډېره وړاندې کېږي هغه دا وایي چې دا هدف ټاکل چې وي دا باید اول یو ریالیستیک اړخ باید ولري یعنې باید رښتینی اړخ ولري ما د رومي په مصنوعي کښې د حقیقت په اړه یو لوی بحث تا دی چې یو څوک دی په لویه دښته کښې د دې مارغه سیوری ګوري چې په ځمکه روان دی دی چې کله دغه سیوری ګوري په دښته کښې په همدا سیوري پسې منډې را وهي چې تر څو دغه مارغه را ونیسي نو دی ډېرې منډې وکړي خو دا مارغه ونه نیسي ځکه خو مارغه سیوری دی که نه ځکه مارغه خو په اسمان کښې روان دی یا په هوا کښې روان دی او سیوری لاندې په ځمکه روان دی او دی مولانا رومي وایي چې دغلته دغه ساده چې دی یا نه چې پوهېږي یغه مسله چې وضعیت حقیقت او واقعیت وضعیت یغه دی فریت او اصلیت مسله چې کوم دی دا نه درکړی دی پرته چې پورته وګوري چې په هوا کې مارغه روان دی دلته نه ګوري بلکې هغه ځمکې کې سیوري پسې منډې وهي چې د سیوري راونیسي او دی را خپل کې خوند تر نه واخلي. نو زما مطلب دغه ده چې د هدفونو ټاکل هم دا باید ریالیسټیک وي. د ماهي په اړه ویل کېږي چې دا ډېر کمالونه لري، خو که ماهي ځانته دا هدف وټاکي چې زه غواړم ونې ته وخیژم یا په دښته کې یو دوه درې ساعته مزل وکړم، نو دا هدف ریالیسټیک نه دی. دا ځکه ریالیسټیک نه دی چې ماهي چې دی په اوبو ژوندی دی، که اوبو نه دی ایسته که هېڅ ارزښت راسره نه لري. په ټولنه کې وړاندې چې ما کوم فکټرونه درته واضح کړل یا زه پرې وغږېدم، هغه داسې دي لکه یو ماهي لپاره چې اوبه ضرور دي، هغه داسې دي لکه یو انسان که چېرته مارغه رانسي دی پر دی چې دی په سیوري پسې منډې وهي باید اول پورته وګوري. چې ما وړاندې د لمر مثال هم ورکه او اوس مې د مارغه مثال هم ورکه، په نړۍ کې یو بحث دغه دی په دغه شلمې پېړۍ کې چې کله دغه سایکالوژي یا د مونږ خلک چې ارواپوهنه ورته وایي، ارواپوهنه چې ورته وایي ارواپوهنه، دغه چې کله په اروپا کې ترویج شوه یا ډېرو خلکو ولوسته، بیا اوس په روسي وختونو کې په افغانستان کې ډېرو خلکو سره بلد شول ولوسته، ډېرو خلکو کې یو ډول داسې ډېر ځله دغه هدفونه ټاکل هم داسې دي چې فرض کا یو چاته وایي چې ته هدف وټاکه ته باتمن ورسېږي، یا هدف ټاکل ډېر ضرور دی. هو سمه ده، په سایکالوژي کې بعض دا دی چې هدف ټاکل چې دی انسان له مرګه ساتي، یعنی مرګ په دې معنی نه دی چې یو سړی د قبر ته لاندې شي، کله کله یو انسان ژوندی وي سری وي خو مړ وي. د صادق هدایت یو جمله ده چې کله کله یو څوک په شل کلنۍ کې مړ شي او په اویا کلنۍ کې خاورو ته وسپاري. په څه معنی؟ کله کله په یو ټولنه کې ځوان کهل ځوان خلک په شل کلنۍ کې مړ شي، بس اویا کاله وروسته یوازې په هغه فانی نړۍ مړ شي او بیا قبر ته وسپاري. یعنی دا څه معنی؟ هلته د هدفونو مسله ده، هلته د دوی پر وړاندې هغه د اوبو د ماهي مسله ده، هلته د مارغه او د مارغه د سیوري رانیولو مسله ده. په افغانستان کې دلته د هدفونو په اړه چې بحث کېږي، د بحث یا هدف ټاکل چې دی ریالیسټیک نه وي. یو بل دوهمه مسله دغه ده چې خپلو امکاناتو ته په کتو باید موخه وټاکل شي او یا هدف وټاکل شي او د همغې په رڼا کې باید عمل وشي. ځکه هدفونه هم چې ټاکل کېږي دا د تولید له اړخه ټاکل کېږي. تولید په اقتصاد کې یو بحث دی چې ستا کورنۍ څه خوري، څه اغوندي، کومه نه اقتصادي امکانات برابرېږي، دغو په کتو هدفونه ټاکل کېږي. که یو په کلي کې د یو بزګر زوی دا ځان سره هدف وټاکي چې زه غواړم په راتلونکي میاشت کې د امریکا په پلانکي ښار کې په پلانکي رستورانت کې ډوډۍ خورم یو داسې چا سره، خدا خو د یو کلیوال بزګر سړی د هغه چې ټول عمر هم دوه کالم سر په سر پټیو کې کار وکړي، دا وس نه لري چې په کابل کې یو چېرته په یو ښه هوټل کې ډوډۍ وخوري. یا که یو مثلا یعنی دا 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 د خپلو تولید مسلو ته پر کتلو هدفونه ټاکل کېږي. درېیمه مسله دا ده چې د موخې یا د هدف ټاکلو لپاره هر غځېدونکی ګام باید په پوره معنا ټول وتلل شي. ځکه چې ته کومه هدف ته ټاکلی د دې هدف پر وړاندې کومې ننګونې دي. او یو بل اساسي تیوریک بحث دا دی د هدف پر وړاندې چې دا اطمینان نشته، یعنی دا باور نشته چې تا کوم هدف ټاکلی ته به سل په سل هغې ته ور هم رسېږي. د دې هند په اړه به زه یو مثال ورکړم. هند یو د کرکټ ملي لوبډله لري، یوولس کسان په کې لوبېږي، خو د دې هند د یوې لوبډلې لپاره هر کال په میلیونونو ځوانان لوبېږي او په میلیونونو ځوانانو دا هدف ځان سره لیکلي، په ځان شپه ورځ ټاکل کړي وي چې دا به ملي ټیم ته ځان وباسي. خو په میلیونونو کسانو کې یوازې په درو کلو کې یوازې یو ځوان ته دوه ځوان ته دا چانس برابر شي چې ملي ټیم ته لار پیدا کړي. نو دلته خو که څوک وایي چې ما هدف ټاکلی و زه ورونه رسېدم، یو هدف داسې هم ده چې څوک چې هدف دو ټاکه دی ور وهم رسېده. په هند کې داسې خلک شته.
غورځنګ صاحب، اوس افغاني ټولنې ته په پام باندې کوم ځوانان چې په افغانستان کې دي دننه، یا هغه ځوانان چې له افغانستان اوس بهر وتلي دي، سرګردانه دي، نورو هېوادونو کې کار پسې، یا دا چې په افغانستان کې نشي پاتې کېدلی، ژوند لږ وخت سره په خطر کې دی، دوی چې اوس هدفونه ټاکي، دوی د دوی په وړاندې باندې خنډونه، اساسي خنډونه څه دي؟ یعنی همدغه محدودیتونه دي.
ګوره مسله دغه ده، ګوره دا فریدي زه یو مسله درته واضح کوم. هر انسان چې دی د خپل چاپېریال او د طبیعت زیږنده یو شی دی که نه، تر دې هتره هېڅ بلیدونکی نه دی. اوس کده زمون خلک زه به زمون خلکو نه وړاندې یو د دې مشهور د کولمبیا مشهور لیکوال ګابریل ګارسیا مارکس یو مثال ورکړم. هغه ویل چې زه د نړۍ ډېرو کنجونو ته لاړم، ډېر وګرځېدم، خو کله چې بیرته خپل هیواد ته را وګرځېدم پوه شوم چې په کولمبیا کې یو ډول میوه کېږي، نه پوهېږم بچمیا ورته وایي که څه ورته وایي، وایي دغه میوې باندې زه پوه شوم چې دا یوازې په کولمبیا کې کېږي. نو زه هم داسې وایم که تاسو د جلال آباد غه راوړئ، د جلال آباد نه مالټې راوړئ، دا که د پکتیا وي سړي سیمې ته یو سیب که سل کالم پی تېر شي هلته هغه دا نه زرغونېږي. خبره دغه ده چې زموږ ځوانان هم که په نورو هېوادونو ته لاړ دي هلته به هم هدفونو ټاکلو کې به ځکه دوی لوی ننګون سر مخ وي چې هغه ټولنه دی چې کومې ټولنې کې شوی ډېر لوی توپیر راسره لري، ځکه دا تکه په بلې ټولنې کې ځان ته اهداف ټاکي. کوم ډول اهداف ټاکي؟ اهداف خو یوازې دا که موږ تاسې هدف نه دا ټاکلو چې یوازې و ډوډۍ ګولې وګټه او بس بېګا ته راشه ویده شه، دا خو یو ډول اهداف دی. یو بل دغه اهداف دی چې موږ تاسې په ده معاصر نړۍ کې پرې غږېږو چې انسان هغه څه چې دی په ژوند کې غواړي ورته ورسېږي، او یا هغه څه چې دی غواړي ژوند کې بدلون راولي، هغه څه چې په ټولنه کې بدلون راولي، هغه د ټولنې بدلون، هغه سیاسي مسله چې تاسې وړاندې کوئ، تاسې وړاندې غوم که اورېدونکو نه پوښتنه په بخین سره میلمانه پوښتنه وکړه، هغه مسله بېرته په هغه مسله نه بدلېږي چې دغه موږ تاسې یو د مشهور خبره ده چې وایي چې ځان دې بدل که خو جهان هم بدلېږي. دا یو داسې خبره ده چې په سمه ده په مذهبي مسایلو به خلک وټاکي چې که ته خپله ښه شي نړۍ هم درسره ښه کېدلی شي، خو په سیاسي مسایلو دا هېڅکله صدق نه کوي، تر څو چې په ټولنه کې په طبیعي لحاظ حکومتولي کچه خلک ښه نه شي، په حکومتولي کچه وضعیت ښه نه شي، یو کس نه شي کولی چې په ټول هېواد کې بدلون راولي. یا مثلا که په مونږ په افغانستان
کې خبره همدالته ده، زما پوښتنه همدا ده، اوس موږ چې کله هدف ټاکو یو ځوانې ټاکي هغه یو کس ده، خو کله چې دا هدفونه ټاکي دغه کوم شاوخوا کوم کورنۍ ټولنه دولت هر څه دي هدف دا ده چې اوس که موږ وایو چې زه مبارزه کوم د یو فرد په توګه باندې او غواړم چې ځان کې هم تغیر راولم، ټولنه کې هم تغیر راولم، دغه ته څومره امید شته په همدغه اوسنیو شرایطو؟
ګوره دا دوه مسلې دي. دوه مسلې دا دي، یو د ځان مسله ده، یو د ټولنې مسله دی. دا دوه بیل بحثونه دي. ځان مسله دغه ده چې که ته ځان کې بدلون راولې خو په ځان به کار وکړي، او بل دا د ځان جوړول خو داسې دي چې کله نا کله که په انسان په ځان یو لس کاله کار وکړي، شل کاله کار وکړي، یو ډېر بدلون ځان کې راوستی شي په خپل ځان کې. د ټولنې بدلون لپاره بیا یو سیاسي مبارزې ته اړتیا ده، یوې ټولنیزې مبارزې ته اړتیا ده، یو منسجم فکر ته اړتیا ده چې هغه بیا د یو کس کار نه دی. داسې که د نړۍ لویو سیاسي مبارزونو تاریخونه وګورئ، دا خو یوازې کس خو به نه وو که نه، خو بیا زموږ سونه دغه وي چې لکه فکر کوو که هند کې څوک بحث کوي چې ګاندي بدلون راوسته، ګاندي خو یوازې نو هغه سره خوشاکي او ډېر لوی ګوند و چې په زرګونو کسان ورسره وو. که څوک وایي چې چین کې هغه بدلون راوسته، ماو بدلون راوسته، خو ماو خو یوازې نه و، ماو سره خو په میلیونونه خلک ورسره وو. همداسې که په کیوبا کې وایي، خو بیا کیوبا کې خو په فیدل کاسترو سره په زرګونه کسان ورسره وو. همداسې که په ویتنام کې وایي، هلته هوشمین سره په زرګونه
کسان ورسره وو. یوازې فرد ته تم شو، که یوازې یو فرد باندې خبرې وکړو، زه غواړم ځان لپاره هدف وټاکم. مثلا زما هدف دا ده چې زه یو تکړه خبریال اوسم، اوس ما په ټولنه کې دا کوم شرایط چې روان دي دا خو مرسته نه کوي ما سره، زه څنګه مبارزه وکړم دې سره؟ یعنی د دې امکان شته تغییر؟
ګورم دا مسله ده، دا خو د اوبو او د ماهي مسله ده، او کله کله دغه امکانونه داسې مسله ده. ښه فریدې، تاسې که دغه یو ریالیستیک اړخ ته مې چې اشاره وکړه، مثلا تاسې لس سم چته زر کسان پورته کوي، او دا زر کسان یو راغورځوي، که په دا زرو کسانو کې دا یو کس چېرته ژوندی راوځي، بیا د موږ خلک وایي چې ولا دغه چې دا یو ژوندی پاتې شوی دښته وایو چې دا ژوندی پاتې شو، غوایي 909 نوي کسان چې مړه شوي هغه نه ګورو. په افغانستان کې یا په ځینو مسایلو کې دا د هدفونو ټاکل داسې وي لکه څوک چې بام نه راغورځوي، او دغو بامو ته نه غورځېدلو کې دا امکان ډېر شته چې ما وړاندې وو چې ډېر کم داسې امکان شته چې ته به دغه هدف ته پکې ورسېږي، هغه هدف چې ته غواړې چې ته ورته ورسېږي. داسې به وي لکه لسم چت نه یو څوک بام نه راغورځوي، ځکه چې هغه ریالیستیک اړخ چې دی ما درته وویل چې د ماهي او د اوبو مسله ده، د مرغه مسله ده، د لمر مسله ده، دا هغه مسلې وو چې وړاندې مې تشریح کړې.
مننه کور ودان، ستاسې وروستۍ خبرې به وروسته درنه واورم. عمر صاحب که په بخښنې سره چې دا بل میلمه ډېر په تمه پاتې ده، عمر صاحب تاسې ته به وروسته راشم. کمال الدین کمال راسره دی. کمال صاحب تاسې هم ستړي مشئ، په خیر راغلئ. له تاسې اورم زمونږ نور میلمنو وړاندې خبرې وکړي، هر یو یې د هدفونو د ټاکلو په اړه باندې، او دا چې په افغانستان کې اوس مال څومره امکان شته چې دغه ځوانان چې کوم هدف د ځان لپاره ټاکي په دغې ټولنې کې ورته ورسیږي. تاسې د خپل ځان په اړه راته وایاست، کوم هدف مو چې ټاکلی و تیر کال کې ورته ورسېدی، د نوي کال لپاره دې څه پلان ټاکلی که نه؟
سلامونه تاسو ته سیال او ټولو میلمنو ته، په ریډیو کې چې خوي ډیر زیاته مننه کور ودان. طبعا کله چې تحولات راغلي دي نو مشکلات ستونزې به د ځوانانو په مقابل کې موجودې وي، خو دا داسې هم نه ده چې دا ستونزې حل کېږي نه، یا د حل لپاره ځوانان کار نه کوي. د یو ځوان په صفت باندې په 2023 کال کې چې کوم هدفونه موږ ځان لپاره ټاکلي وو، هغه په ټوله معنا کې نه دي پوره شوي، خو ولې هغه 50% یو څه برخه پوره شوې ده. زموږ هیله دا ده چې په 2023 کې هم هغه هدف چې موږ لرو، کاغذ زده کړي دي، کاغذ کار دی، کاغذ نور برخه دي، هغه هم پوره شي. یو خبره شته دی چې په افغانستان کې دننه بدلون راغلی دی، په هره برخه باندې تاثیر کړی دی، کاغذ ووایي چې اقتصاد دی، کار کړل دي، د ځوانانو زده کړې دي، په هغې باندې یو څه تاثیرات شته دي. خو د دې د حل لپاره باید یو ځوان حوصله وکړي، د یو ځوان استفاد باندې که ووایم چې په کار دا دی چې کوم پلان ټاکو، هغې لپاره باید حوصله هم له ځانه سره ولرو.
مننه کور ودان، تاسو ته بیرته راګرځم. عمر صاحب، تاسو ته راځم. ته یو استاد په توګه باندې تاسو تدریس کوئ، کوم کسان چې کاغذ ساسي محصلین دي که نور دي، دوی اوس مال ساسي غږ اوري، دوی ته مو توصیات څه ده؟ لکه څنګه چې مخکې غورځنګ یادونه وکړه، باید حتما د هدفونو په ټاکلو کې دوی منطقي اوسي، هغه عیني واقعیتونه په پام کې ونیسي، او د دې تر څنګ هڅه، کوشش، حوصله، لکه څنګه چې کمال الدین یاده کړه، دا ورسره ضرور دي.
خلی چل زبل امرای دغه دی مخکنی ملما غورځنګ صاحب خبر باندې تفسیر ولرم، بیا به انشاءالله راشم تاسو سره به عیني مثال هم شریک کړم. اول خو غورځنګ صاحب ډېر مثالونه چې ورکړه، البته ډېر موضوعات تحلیلول، یعنی د افغانستان غټه مسله یا د ځوانان غټه مسله هغه حقیقت د یو مایی په مثال یا د یو الوتونکي په مثال باندې هغه کو چې در حال دا سره په مقایسه کېږي نه. بله مسله دوی ډېر تاکید په دې درلوده چې باید هره موضوع په ریالیستي شکل یا په واقعي بینانه شکل تحلیل شي، هر هدف چې ټاکل کېږي. اما دوی خپله ډېر ارمانګرانه فکر درلوده، یعنی دوی هدف دا و چې په افغانستان کې ځوانان دې په دې صدف نه ټاکي، یا ځوانان چې دي په مشکلاتو کې دي، ځوانان د بام څخه غورځول دي، او دغه مسله. او بله مسله دوی ویل چې په هند کې مثلا که چېرې یو څوک هدف ټاکي یا غواړي چې کرکټر شي، باید د 1,000,000 کسان نه خو به امتحان ورکړي، بالاخره دوی هدف یا 1,000,000 کسان مثلا هڅه کوي یو نفر ته رسېږي. ولې دغه فکر باید اون سره پیدا نه شي چې دغه 1,000,000 کسانو څخه هغه کس دی؟ البته که چېرې راشم دغسې یو سپورتي مثال ورکړو، کله چې رونالډو اوس د نړۍ کرسټیانو رونالډو یو غټ لوبغاړی دی، یو مشهوره کس ده، د کله چې د فوټبال پیل کده ته ویل چې په اروپا کې او په پرتګال کې ستاسو ژوند کې دی، هر درې سو ماشومان څخه یو کس فوټبالیست کېږي، نو تاسو زه خپل کارو کې تاسو نشئ کولای. ولی هغه سره همدغه فکر چې دغه درې سو کې یو کس زم، نو راځي چې همدغه فکر په ځان کې پیدا کړي چې په دغه میلیون انسانانو کې ځان هغه کوچی په دغه میلیون انسانانو کې زه کولای شم چې دا کار تر سره کړم. یعنی د هر انسان هدف ته رسیدل هغه د دوی اراده پورې تړاو لري. که چیرې ټینګه اراده، قوي اراده، حتما به هدف ته رسیږي، ول که چیرې بې ثباته، سست اراده وي، هغه به هیڅکله مخته نشي تللی. البته زه به خپل یو عیني مثال تاسو سره شریکم. کله چې ما پروس کال خپل د ماستري دوره پیل کړه، زه ډېرو ستونزو سره مخامخ وم، اقتصادي ستونزې راته وې، کاري ستونزې راته وې، حتی ټولنیزې ستونزې راته وې، حتی دې حتی ورسېدم. البته د پوهنتون نه کم معاش مخسې ډېر کم معاش و، ما کفایت نه کوه چې زه هم خپل شخصي مصرف پوره کړم، هم وکولی شم د ماستري فیس ورباندې وکړم. هغه ما دې ته اړ شوم چې حتی زه لاړ شم مثلا په ډېر وادي ده کې کار وکړم، د دې تر څنګ چې تدریس کوم، نیمه ورځ به مې تدریس کوه، بیا به نیمه ورځ ترم 3,000 or 4,000 افغانۍ لپاره ما کار کوه، خپل مصرفونه مې کم کړه، ډېر بېځایه مصرفونه چې وو چې مثلا کالي اخیستل یا بوټان اخیستل یا ملګرو سره تک، دغه شان نیسته که ځکه هدف ته رسېدل ماته مهم و. ماته مهم دا و چې زه باید خپل تحصیلات ته ادامه ورکړم، لاړم دغه مصرف نه مو کم کړو، چکر ته کم تلم، ملګرو سره کم کېناستم، تر څو خپل دغه هدف ته ورسېږم. او الحمدلله په همدې شکل دغه پیسې مو سپما کړې، او بالاخره په ډېرو ستونزو دا پیسې پیدا کړې، لاړم او خپل دغه تحصیل ته مې ادامه ورکړه. که چېرې ما خپل مصارف ډېر کړي وو، په نورو لارو مصرف کړي وو، زبا یې کله اوس په دغه تحصیلي درجه ته نه رسیدلی. ما په تیر کال کې د دیر شنه ډیر کتابونه مطالعه کړ، ډیر وخت به ما خوب نه کوه، ډیر وخت ما بی ځایه ځایونو کې ځان نه مصرفوم. یعنی که چیرې په ټولو وګورو، ډیر ځوانان به په افغانستان کې تنبلي کوي، کولی شي او هدف ته ورسیږي، نو دغه تنبلي د دې باعث کېږي چې دوی ونشي کولی. ما په تیر کال دوه مقالې ولیکلې چې دغه دوه مقالې دواړه په ملي ژورنالونو کې نشر شوې، او حتی د همدغه مقالو نه ماته یو څه عاید هم ترلاسه شو. یعنی په ټوله کې که چیرې موږ تاسو وایو ریالیستي فکر همدغه ده چې اوس په افغانستان کې طالبان حاکم دي، په ټولنه کې شرایط مشکلات شته، په ټولنه کې سیاسي مشکلات شته، اقتصادي مشکلات شته، اما هغه کس که چیرې غواړي چې دغه مسله ځکه همیشه د غټو غټو ستونزو مشکلاتو خطرونو نه وروسته کامیابي ده، نو که چیرې موږ تاسو لاس تر ځینې ناست اوسو او ځان ته ووایو چې هدف ټاکل مشکله ده، هدف ټاکل د افغانستان ځوانانو ته داسې ده چې دوی د بام څخه اچول دي، دغه اصلا بې ځایه بسونه دي او دا هېڅکله نه شي کولی چې ځوان ته حداقل انګیزه ورکړي تر څو خپله لاره پیدا کړي. مهمه دا ده چې هر ځوان ته باید انګیزه ورکړل شي په بعضو شرایطو کې لاړ دي شي او ابتدایي کار دې شروع کړي. حداقل یو ځوان که چیرې څومره ستونزو سره مخامخ وي، دوی ښه کولی شي په ورځ کې دوه درې صفحې مطالعه وکړي، دوی ښه کولی شي په ورځ کې ځان ته دوه درې سوه افغانۍ وګټي، دوی ښه کولی شي چې مثلا ځان ته په ورځ کې یو دوه درې نوي موضوعات زده کړي. نو په ټوله کې که چیرې موږ هدف ټاکو، یو هغه هدف دی چې په پرمختللو ټولنو کې دي، هلته صحیح ده په هغه کې مثلا په هغه اصول چې اوس په کتابونو کې لیکل شوي یا فرضاً په کتبي شکل لیکل شوی هغه پالته یا نظری شکل، اما که چیرې موږ تاسو پر عیني مسایلو پر واقعیتونو باندې بحث کوو، نو راځي د افغانستان شرایط ته په کتو سره اوس که چیرې مثلا زه د یو ځوان په صفت ځان ته مثلا دغه هدف موټکل ما
وخت کم ده چې ستاسو خبرې را لنډې شي، لنډې راته ووایي چې د نور مېلمنو ته مور شم.
البته که چیرې زه په خپله تاسو ته د خپل د تیر کال فعالیتونه وایم، ما په خپله د ماستري دوره خلاصه کړه، ما په د دیر شنه ډېر کتابونه مطالعه کړل، ما په خپله په یو کال کې د انګلیسي ژبه په مکمل شکل زده کړه، همداسې مثلا ما په آنلاین او په حضوري ډول درسونه درلودل، ما دوه مقالې ولیکلې او دغه دوه مقالې مې نشر شوې. همداسې په دې کې ما وکولای شو چې ځینې نور ځوانانو سره چې هغوی مثلا دغسې لارو کې یا دغسې بې انګیزګۍ کې بې هدف کې مخته تلل، ما دوی ته هم مرسته وکړه، د اقل دوی او سمه لاره البته په ټوله کې که چیرې وایي بیا هم هغه شعر زه په آخر کې درته وایم، وایي در جا دی هموار دویدن هنرش چیست، مردان دویدن هنرش در خم و پیچه.
مننه کور ودان دیو جانی، تاسو تر از ما عمر صاحب په دې باور دی چې حتما اراده ضرور ده. خو د وینجلی په توګه تر اته وایه، اوس مثلا نظام سیستم برابر نه ده، تاسو اجازه نه درکول کیږي که اینی واقعیت تو گوری، تا چه فکر کهی چه هغه هدفون هغه خیالون چه تلری پده وزید که ورد رسیده لشه کنه لند راتا وی چه وقت کم ده؟
پدې وضعیت کې خو زه فکر نه کوم چې ورته ورسېدلی شم، ځکه چې ما په هغه وخت کې غوښتله چې خپل تحصیلات په ځای ادامه ورکړم، یعنې زه لوړې زده کړې وکړم، ماستري شروع کړم، د سفتنام هم وکړم په کاردان پوهنتون کې د ماستري په خاطر باندې. خو چې دا وضعیت دغسې ګډوډ شو، دغسې کړکېچن حالت رامنځته شو، خو ما هغه خپل هیلې له لاسه ورکړلې، یعنې بیا ما ونه شوه کولی چې زه خپل هدف ته بیا ورسېږم. زما هدف دا و چې هغه زه ترسره کړم او بیا کوم کار یا کوم ته چې غواړم زه ورته ورسېږم، خو بل اخره ونه شولو. نو که اوس یو نجلۍ په توګه باندې هغلته کومې نجونې اوسېږي او داسې کومې هیلې کومې امیدونه ولري، نو فکر کوم چې دا به ناممکنه وي. خو ولې بیا هم د استاد خبره زه تاییدومه بالکل، چې موږ باید لاس تر زنه کېننو او له موقع څخه ګټه واخلو، بدیل لارې ځان ته پیدا کړو، تر څو بېرته هغه هیلې. خو بیا فکر نه کوم چې ډېر زر به موږ ورسېږو چې یا پوهنتون نه خلاص شي یا مکتبونه خلاص شي، خو بیا هم موږ به ډېر څه له لاسه نه وي ورکړي، او کېدای شي موږ یو نوی هنر یو نوی څه زده
کړو. غورځنګ صاحب، که تاسو راسره یې تاسو وروستۍ خبرې اورم. فکر کوم چې غورځنګ صاحب قطع شوی دی. کمال الدین، له تاسو یو ورو ساسي روستۍ خبرې ځوانانو ته مشوره او په دې برخه کې د خپلو نوي کال د هدفونو په اړه لنډ راته وایه.
ډیره مننه کور ودان. زه به ووایم چې په دې برخه کې حوصله کول پکار دي، کلک اراده باید ولرو تر څو موږ هدف ته په اسانۍ سره ځان ورسولی شو. او بل دا چې کوم څه چې موږ ځان لپاره ټاکو په هغه په مخه کې کوم خنډونه راځي، او خوندون لپاره باید حل لار پیدا کړو، یو چا سره مشوره وکړو، خو خپل حوصله له لاسه ورنه کړو چې موږ خدای مکه دا چې نیو چې زړه څنګه کیږو، بیا په اصطلاح کار یا هدف چې موږ ځان لپاره ټاکلی دی، هغه پلان مو چې جوړ کړی دی، هغه بیا موږ له لاسه وځي، بیا کال وروسته بیا هغه وخت ارمان کوو. مهمه دا ده چې ځوانان باید له وخت نه په سالمې استفادې سره حوصله هم و کی ستونزې مشکلات به موجود وي او ستونزې مشکلات د هغوی خندون لپاره به لاس په کار شي د حل لپاره به یې کوشش وکړي او کوم څه چې مهم وي د خپل ژوند د اهدافو ټاکلو لپاره یو بل ته مشوره باید واخیستل شي. داسې نه چې ووایي چې والا زه مثلا وظیفه نه لرم کار نه شم کولی یا مثلا ما ته لوړ معاش نه رکول کېږي یا دلته ستونزې مشکلات موجود دي زه نه شم کړلی چې دغه ستونزې مشکلات حل کړم. طبعا حل کېږي خو کلکه اراده او حوصله پکار.
لنډ راته ووایه د 2023 کال لپاره د کوم هدف ټاکلی؟
زړه مودې چې لوړې زده کړې وکړو ان شاء الله په دې برخه کې به پوره هڅه وکړو چې بریالي شو.
مننه کور ودان له تاسو ټولو قدرمنو هر یو خبریال تاج ولی غورزنګ په پاکستان کې مشته افغان ځوان فعال دیوا مرخیل د پانتون استاد او مدني فعال بلال عمر او همدارنګه له خبریال عبد الله او همدارنګه کمال الدین کمال نه چې په پروګرام کې مو ما سره ګډون وکړو. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه مو ملتیا وکړه. تاسو د ریډیو خبرونه اوس څلور ویشت ساعته د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19:15 متره او د ماښام لشپګو د سهار تر شپګو